عدالت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی یو آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هېواده د بې اسنادو او ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی.
په ایران کې بیا یو افغان کډوال د خپل ستونزو تازه حال داسې راته ویلی دی.
حبیب رحمان سواکم دا محل د ایران هېواد د ایس د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورټ لري، نه پاسپورټ ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجي. موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورټ هم لري، کارت هم لري، قانوني راغلی دی؟ بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو غم مهاجرین او غم اخری. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې یو افغان کډوالو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، نن د محرم څلورمه او لوړاندې په کابل کې د شیعه مذهب لخوا د عاشورا مراسم پیل شوي دي. دغه شیعه مذهبي وایي چې د دوی په مراسمو باندې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي. دا چې دا محدودیتونه څه دي او د دې کسانو اندېښنې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسېدونکي د موضوع د حساسیت لامله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نوهای که د تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبانو موږ ته خبرداری را کړی چې هغه نوهی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاود سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې د نه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ دې د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې وی اوسیدونکي هما رجبی وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای گرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
در مراسم و در منزل و پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلی دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، د غرض دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویلي چې په جمعتونو کې تر نو وخت نه وهي مو وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جمعتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند، بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دی. په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له څو زرو زیات کسان ګمارل شوي. هیله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان ووسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لرې کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهبو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جمعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځنګړې توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځنګړې مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا منځوم کې په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان و چې د ډیرایو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د زعفران د برخې د کاروباري میرمنو په اړه درته وایو. خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي په وروستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کمه کړې، خو خلک بیا دغه خبره نه مني او وایي چې په کابل کې ګرمۍ ډېره ده او له دې سره سره برېښنا پرچاوي لري.
په افغانستان کې د ګرمۍ لزیاتې دوه سره په پلازمینه کابل کې د خلکو لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوې. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدی لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې وشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټه دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګل ډول د شپې لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامیږي، خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینه کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلق د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکې کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوای ګر نه بودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 15 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشټوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتون زیره مسته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه ګرمي ډېره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده، پکو نشټوالی یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د رواني جولای په 23 خبرداري ورکړی او چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2-3 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي و چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسایني په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 240 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
ازادي رادیو اتلر وش ساته ل تاسو سره ده.
اوریدونکو، د خبری خبرونه د پای شیبوته نګدې شوی یو روسای راپور اخلو. یو شمیر افغان مرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه پرې لګول شوي او په وینا کې دغه محدودیتونه لري شي د دوی حاصلات به نړیوالو بازارونو ته په اسانه لار پیدا کړي.
فعلا زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدیم. اگر یک خانم دست تیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی له نږدې 5 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دې زیاته کړه دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحا وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې دې سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر 70 زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر از مسئولی است که یعنی واقعا ارزش عزیز داره که کار باید خاطر از شود. منطقه کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده.
در زعفران نوخه کاروبار ده او پا دی ارزی چه پنگوانه بکی وشی خوز مو خوزو در کار پر اولنده محدودیتون زیاد دی او ورس پا ورس دیری گی نندرتون نون تند غوختل کی گی اجازه نرکول کی گی نرینه و خزینه پیریدون کی جلا کی گی وحرانه و نندرتون نون تا هم نبلل کی گو بازار کی اجازه نرکول کی گی چه پلورنزی و دکانون جور کرو مګرتیا لرو چې لنکته پیریدونکو سره وګورو وغږیږو ځکه د دې پر کیفیت لری څوک پاور نشي کولای.
دا خزیر طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریز برخه کې د پرې لګول سمې محدودیتونه لري کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 1.5% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کښ په سات اولی قرار دره از نظر کیفیت چون کښ روش پیدا کړه
سږ کال تختونه د کیفیت لاله خپ عالی کچدي دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران خروزل کیږي لزافتانو خصاته نه کوي نو کیفیت او وده یې ډیره حقیقي. دا محل په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې هدا اقل مبتدی د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپل پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلی رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال د ټول افغانستان 15 ټنه زعفران راټول سوي وو او سکل اټکل کیږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول سي. د غټولنه وای د محل په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیا 95,000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره له هیواد بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته‌بندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازان نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند لپاره لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکړي او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي.
د ازادي میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ز تاسو ته تخنیکي خبرونه ته او ټول ملګرو او ریدونکو ته خپل احترامات وړاندې
کوم. صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځم چې د کابل د طب په تیوي په هنتونه وکاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود، او دغه په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسک مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران او ویزی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شي چې سیاست په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکت از بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار په سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سمو، البته نو وخت ډیر کم نه نو څه کوي چې ټول
بیغت به راشو چې خدا خو غواله پکې پڅکی وو تر خواله پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کال لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچېره مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي، او د دې په څنګه کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود، اګه چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب په کله کې مې دغه نه فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود، دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک مې وته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګر کې بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې مدل وسم درو خو متاسفانه لکه په خو نه، او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لسته و زده کړو یا اندازې پوری کې دي سیمونه هرڅه وي، خو بیا هم خوشبختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعات ادامه ورکوم. زما تشویق او ټول زوراره ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړی لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستان بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي؟
بله، واقعا هم دغه سي ده. خپل وسیماس دا نه درځي په حالت کې ده، او دغه د دې په څنګه کې آمادګی لره لکه مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم، او زه دا ایمه مشوره او زوارانو ته کده کډرونه ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو اسناد ولرئ تعلیم وکړې وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شي، بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړې شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې هر چې تکول شي سره خپل مسلک هر جامعې کې خلکو ته خدمت کول شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتیش.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خو غوالي او تریخوالي او تریخوالي دا چې ز خپل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کته و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړې وي خو په عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاهانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تابنده د ډېر منفي تاثیر لري دا هغه ناخواله دي چې موږ احساسو کې چې موږ خپل مسلک نه لري سوي نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډېر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې ته سخت خلق ولز ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی و.
صدیقی صاحب کله چې تاسو دولسم لوست پیغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې تب ولولي او کنه تب ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته ز په غوړ کې مو دولسم سم چې ز فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته مونږ لا الله تعالی دې مونږ والي صاحب ټول شاده او بخین او ز چې ډیر وړي کوم درې کارل مخ پر لا سفر کړای نو یم امور زخت علاقه مندي ته لوچ ز بای ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا می ته انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله موم او د دې څنګه وزدا پر لري دا خوشاله يم چې کله چې مور می وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخی کې زیات مشکل زیاله و ما مور می کله چې اکثر ما سره وی هم در لپاره چې زکه کوله سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زره ستګو کوم البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو خ ځانته یو خ احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړو دغه مشوره بیا په ځای
تاسو صدیق صاحب لیسا چرته ولوست
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ متاسفانه نظر ټول نکله څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان لاس ورکړ هغه وخت زیاتې کړنو چې پلار مولا لاس ورکړ بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه سم صنف پورې د حضرت قیس بن ساری او لیسو دا غلی سره ز فارغ سوم په دیار لاسه واتیاوم کال کې البته په دیار لاسه واتیاوم کال کې چې فارغ سوم دا غوړس بیا کانکور ته مې کې امکان ورکه نو په هغه وخت کې دیار لاسه واتیاوم کې بیا کانکور بیا د تپ ته ځکه کامیاب سوم دا نو روسا په 2001 کې د تپ د کابل د تپ نه فارغ سوم البته تپ په خپل ته وو کاروي بیا دا غن روس ته بیا پنځه کاله په شفار کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات تو بخشي یعنی مثلا که یو څه توزیع کوي
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړي یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډیر سره احساسوي دا ته مهاجرت کې او د دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرور د لاسکران وو یعنی مو تر هم ما باګان کور ودانې او موږ سره زخت ډیر همکاري درلوده بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر موږ درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثره د دې په څنګه چې کله موږ تعلیم کوله مکتب هم لوسله بیا د مکتب لوسره په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند وکړو په مهاجر غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب پسند کې به خامخا یو بل کار کول یا یو کې د ماشومان بداسي وي چې وې د مجبوریت نه مکتبونه پیخي خو یمن مور د کور ودانی او د نور پرګان باندې سره نو یمن مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو د مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب کې بیا مد بالله واخده قالین بافیکا ولا ز بخپره ما ورنه میمو قاین میمو امغه و چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص ام طالب کولا اول خپل اقتصادي مشکل به محل ولا
او بخشه قالین بافی مولا چاست کړه
قالین بافی البته افغانان او طبعا کارخانی وی شرکتونه او اکثرا افغان خلک خپل کورونه کې به قالین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول دریم یاستو کې دوم یاستو کې باندې قارینه زکوله الله تعالی موږ هم څنګه غوښنو موږ کې لوګو چې وګورئ سره موږ ما دا قارین بافي زکړه موږ الله تعالی الله کې مکتب هم صرفای هم یما دا مکتب هم صرفای هم د دې پس څنګه وي به قارین نه مکه شروع کړو نو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه دریم یاستو کې قارین بافي زکړه بیا دا پس څنګه ما قارین بافي د دې پس څنګه چې البته زغواړم چې دوران ته خوښ شره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قارین کافی می کوله هغه په سن کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم ز شم شو کې هم او بیا هم اټک پلاټک جوړته وای دا ډېر لری زاید هغه زاید به زه په خپل اتلم قارین تار به میراول ام ذات او نور خلکو بل اخر وړي کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به می د خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته می راوړل تقریبا 10 سالو خلکو نور ته می ورکوله او وی ته بم چکل ورک اوله وسکه مې شک اگر ته پاتې کیده او د دې پسنګ کې ما په خپل مبدل خور او کومه کوینې ورونه بم کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا هدف مدې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د چاره درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیر سړې ولري او لږ زره باید متحرک ووسو او هیڅ کله باید مایوس ونه ووسو. څومره چې مثال باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوسپن د څومره اوبو ورکې فولاد ترې جوړېږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي. د دې ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدی سي ډېر کم خلک به تیر کړي کوم مګر بیا هم ما په خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم د مې ورسېږي او کولای شو نه یوازې خپل ټول ورونه دغه سي خوایي دغه سي یعنی موږ په کور کې ټول اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټول ته دادا بیا خاص په افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی ولرم په تپ کې هم هم حاصل ته به ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي کې تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن سرقي صاحب او بخشه دلته څه د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیب ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کول بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي.
جناب شیبر صاحب دا یو دا به خدر سره زما موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان کې لا هغه سو دلته خو تجارت کړی ولګات ورکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو تل زیات امکانات او توجه زخت ساختمانی کاروبار ته نو بنا دلته تلک فرصتونه زخت ډیرو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغه به اخیسته. کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او یعنی اوسه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغه په خپل افغانستان دراغی یعنی د قالین کاروبار لکه ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او هغه مسلکونو ته توجه وکړي نو پاغ اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل. اگر چې تاسو راځه موافق ما داسې نظر درلود خو دسه مارکیټ خه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل غکل چې دا کار تا کوله پاغه واه کې په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسالک کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود. وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله د غتیرې دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم په ما غو دوران کې تر دولسم سن په پوري موږ د قالین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند و.
سړي حساب کچرته د مشان جرګې دورې تراشو ل خپل تجربې را توست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوري پکې او کنه په مشان جرګي کې سنځ ډيري وي.
جناب شیبر سه کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته هغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجي کیږي هم ځان ته خپل طرفيان وته نو بینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزه خلاوی موجوده وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه اوس هم د خلکو ډيري خبري او کچیر دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چهار چې ته اوس یو څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوار چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله په سي زمينه ده خدمت مساعد
سیدی صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله سوق له قدرت لري شي او بیا بیرته موزیت وګوري هغه تیر وطنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې لتیرو تیر وطنو خصوصا سیاسيونو لښت څه کړی دی او کنه دا خبره دقیق نه ده؟
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبر سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل ولسه دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مې لري موږ ولسه لري اکثرا یوونی البته یوونی مشران چې دوی وای اکثرا هتاه د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږي ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتاه دوی د مکتبونو هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفی ټکي وي. زه خپل وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې، هغه مثبت او منفی ټکي زه لیکم. خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پیژنې، معتاز ټولې پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې په نومه تجارت کړی خپل د شخصي جیبو لپاره، کله چې موقف وکړو خپل هغه فامیل او شاوخوالی به کې اوسېده هغوی سره به حمایت همکاري به کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته ما ولس غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډونو نمدا ده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو دا ده چې باید داسې ښه تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپله د کور زیم یاست مشر یاست، بینان د کور مشري چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه سفر کله تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وایي باید چې دا ټول ټکي ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خوب احساس خوب الوطنی لري احساس د وطن دوستی لري، او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورپسې روانې، زه فکر کوم دا به دغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي، هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم وي. ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په دمه چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي، هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شي چې او ښه مشه ځان ته انتخاب کړي. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو، زنده باد مرده باد ونه وایو، داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو عام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولای شي.
مانن صدیقي صاحب، کچرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو، داسې جالبه خاطره تاسو لري چې دا هغه وخت راته قصه وکي؟
جناب شبر صاحب، بله جالبه خاطره خو موږ زخته ډیلر وو، یعنی جالبه خو خاطره مې داده چې کله چې د لوګر په عامتون جوړېده، یعنی په دې کې موږ دا سي عزیزان یو موږ دوستو چې با ملي شورا کې وو، نو هغه دوستان مې پیژني، ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر په عامتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه سي، یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بيخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال سي چې هلته نامنی مو تخته مو. نو ما ته راغی وایي درې سوه جرب مځکه درکوو راځه چې موتا سل جرب دما دوه سوه جرب یې تا دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې، بالاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره په پل عالم کې کېده. ما ورته وویل چې زه د پوهنتون زه فارغ یم، زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته جوړېږي، باید څنګه باید جوړ شي، کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا ما ډېرې ښه او ښه خاطره ده.
تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جرب مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غصب کړی وو، نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جربه موږ تاته هم درکوو، صدیقي ته هم دوه سوه جربه یې ته، صدیقي سل جربه یې ته راځه د پوهنتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویس وکړه. نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پوهنتون ویسي، هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقېږي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي، هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جره مځکه ترلاسه کړي. نو دغه تجارت ما شنډ نه مې ځان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت اوسم، او هر هغه څوک چې دغه سي بیغیرتی کې هغه مال په د منلو وړ نه ده. نو بنا ما هغه چې زه ولاړم په وج زور باندې د والي ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم پیرو تینځ سو جره مزکه. بلا اخر هم دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښونه کولا چې دی خو با سمره چې کوشش وکړه دا هم دا سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون ته انتقال کی، بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخته مزکه غصب کړي، خو بیا
صدیقی صاحب ستاسو پخوانی ژوند ته بیرته ستون شم د مرکه پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافی کوله په هغه وخت کې یو هم صنفی هم در سره و عامه کسان مو بیا لري د خپل ژوند کې دا کلونه تیر شوی دي
او عامه ایمون هم صنفی چې کله زه په کابل کې وم مکتب دورہ
دامه تردی پوری او بخشیدم تردی پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سیزو کو افغانان له هم صنفیانو نه بیل شوی دی له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دی ستاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاست او نه پوهیږي چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعال حال کې کله چې موقف کې وم اکثره نام په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخته کور ته او کله د مکتب هم سنفیان نه وخته یعنی ما زیات کوی اته هم سنفیان ته هم دا ویره کې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو را هم کې چې را ملګری ما نه خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نه سم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یا د ما وړکی تو ما شونتو باندې والا نه مکتب ما سنت مکتب یا د مکتب وی ته باید رسیدګی وکولای سم خو داغه نو لوسه کړی چې د افغانستان او وطن په دی وطن کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د حکومت توقع رمانه کې یو زه په دې ډیر ستل پر زوري کې ما زخت دې چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سیم علاوه نو په دې ډیر خپه کې کوم کای کاج زما په واسه کې تاوان او مشکل وای هم کا ما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیزنه مو کې نه پیزنه باید وګ سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت دې زوري کوم زخت دې او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتی ځواکونه په خوا ته وي چې اقتصادي غاکسونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضانه چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور په خدای کاچا کله کله ما اوخه د غاسي ورته رواني او د څه ګورم او زور ته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نورو مسائل د سیغه را مسجد راته کې جوړې تر کوي په دې باندې زړه ډیر زوري کوم زه خپل ډیر زوري
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لته بن فارغ شوی یاست او هغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لار مو سم و چې انتخاب کړم او په روان شوی او کنه تپ ته مو ادم اور کړی وي
جناب شیبر صاحب یری وز خپل اکثرا ملګرو سره ډیر خصه والته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایا ما چای کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسان کې ما کو کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې جو وسلري باید ډیر قوي کوو سره به حکومت کولا او وی ته به رسیدګي کولا نو که چیرې زه واقعا تب نه وزه فارغ سوای وای نو ما با ترجمه پر کول چې خپل مسله کې به کار کول دا به مال په لندره پر چا په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسی کوي چې واقعا غیتا زړه هغه تا مفکوره ایتا زړه او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه مالک ول ډیر سخت دا کله چې غواړي چې عام ملي کې یا به ته ترکیږي او یا د دې په څنګ کې تعالی پرې مشکل جوړيږي نو بنا افغانستان کې سیاست
یواز هغه خلک کوي چې غوي د ټوپک پر زور باندې او د دې پسند کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسي چې اکار موږ کوي نو زه زیات به ما ترجیح ورکول چې خپل مسلک کې رزپاتې وای ما به خپل ولست به ډیر کار کړه وای خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چې رزم سیاست کې زنه وای نو دغه د پاند د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځکه چې جوړې ده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر لپاره
اولته کچرته امنیت نه وای پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شي وای
هغه وخت نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شي وای او دې په څنګه دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کېدې د لپاره چې هغه ساه ډیر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ہدایت ورکړي هغه په هغه کې دې چې ماغه غووري هغه ته زه دا وایم چې وو دا شکر وباسه کې چې اوس تر خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
صدیق صاحب ډیر مننه په دې خبرونه کې مبارک خبر سره وخت
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر اوسه
قدری پر